آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر اروخاد عمر دراز مروت ژوند تکتنه کړې.
عمر دراز مروت یو ډېر رنگین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان او خپل جونې د پښتو ادب تزار کړو. د پښتو ادب ته
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتی فلم جوړونکي واحد نظری سره په افغاني سینما غږېدلې یو
ورکړي او کار یې څه اسانه دي او تر دې نور هم د څنګه په نامه سره یو رومان دی د یار صاحب.
په فنکار برخه کې له بهر میشتې نقاشي ماریا حسین حبیبي سره د هغې په فن خبرې کوو.
هنر درس هم وایم او د بچلنه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې واخسته.
په زرپاڼه کې بعد اروخاد عمر دراز مروت شاعري واوري.
په ما سر پدې د ار ظلم هغه ګران نه کوي خو چې سبب ټیټو سترګو بیا ارمان نه کوي.
په ادب جام کې به د لیکوال شاعر سیاستوال او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال دویمه برخه واوري.
څه چې د پاسارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته ګرځولې ده هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومې د نولسم سرود لومړی برخه واوري.
د غشمنو مورچې ټینګې دي په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي نو روم بد جګړې د پایل پوکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د مجنون ژوندون بچوي چې لیلا مري څه په کار دی تش کال بوت چې زړه د چامري زړه ډیو ده دا د خټو په قالب کې خدای مکړي چې به دا ډیو د چامري. د دغه بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتگار محقق شاعر لیکوال او سیاستوال پوهاند عبدالشکور رشاد په 1400 کال د لړم په درویشتمه نیټه د کندهار ښار د بابړو په کوڅه کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. اروخاد رشاد د نورو دولتي دندو ترڅنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد او د پښتو ټولنې د مسلکي مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه نه یوازې په ادب سیړنه کې لوی لاس لاره د غنو پښتو لغتونو لغوي سیړنه هم کړې ده او د ویخو زلمیانو د نهضت غړې هم پاتې شوې ده. اروخاد سو اړخیز علمی شخصیت لاره ځکه خو په بیلابیلو برخو کې خورا ژوري تحقیقي هڅې کړې دي. استاد رشاد په سیړنه کې د یو ځانګړي اسلوب خاوند بلل کیږي. استاد رشاد یو کامل محقق و چې په تحقیقي چارو کې ټوله هڅه او هدف ځان حقیقتونو ته رسول بلل. لانو موړی شاوخوا 150 چاپ او ناچاپ سیړنیز او 50 اثر راپاتې دي چې ګڼي لا هم په یو شمیر په هانتونو کې تدریسيږي. لنن څخه 14 کال وړاندې د لیندۍ په 11مه نوموړی په هاند لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې د دغستر محقق د 14م تلین په پار موږ نننۍ ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالې کوو او په پیل کې لا همایون هیواد څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
دا چهار شنبه په ورځ په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا کلنۍ مشاعره چې هر کال د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا جوړیږي د هیواد د بیلابیلو برخو خزینه شاعران یې پکې ګډون کوي. دا سږنۍ مشاعرې په لړ کې جایزې هم ورکړل شوې چې د شعر په برخه کې مریم ساپۍ لومړی، ملالۍ بشیر دویم او هما ظفر احمدزی دریم مقام وګاټه. ورسره خاطرې فیضي ته د کال د غوره فرهنګیالۍ جایزه هم ورکړل شوه. دا غلام محمد میمنګی د هنرستان او د مدني ټولنو د انجونو د انزورګری اثرو نندارتون د ملي ګالری د سولې او امید په بڼ کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د افغان جنو په لاس شاوخوا 50 انزور شوي اثر ننداري ته وړاندې شول. د دې نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د کمپاین په دوام جوړ کړی. دانش خبراندوی ټولنې په کابل کې د مشهور شاعر عمر دراز مروت فاتحه واخیسته. د فاتحې په مراسمو کې د هیواد مشهور ادبي شخصیتونو او د اروخاد عمر دراز مروت مینوالو ګډون کړی وو چې د اروخاد په مرګ غمجن او د مړینې پښتو ادب ته لوی ځای وبلله. دا دوا ترڅنګ در واخد مروت یادونه او خاطرې د نوموړي د نږدې دوستانو او خواخوږو له لورې لا ګډونوالو سره شریکې شوې. د فاتحي او غم شریکۍ په دې مراسمو کې د دانش خپرندوی ټولنې ژمنه وکړه چې در واخد مروت د اشعارو کلیت به هم چاپوي. شاعر عمر دراز مروت د ورپېښې ناروغۍ له امله د لیندې میاشتې په اتمه نیټه په حق ورسېد او په خپل پلرني کلي شاتور تختخیل کې خاورو ته وسپارل شو.
په پښتو او پښتنو مین پښتون شاعر عمر دراز مروت څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یوه روغتون کې د 28 کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د مروتو د تختخیلو د سیمې اوسیدونکی وو او هلته یې د یوې ادبي ټولنې مشري هم کوله. د شعر لیکلو او ویلو ځانګړی انداز یې لاره او په لرو برو پښتنو کې ځانګړي مینوال لرل. زموږ همکار زبی شفق د اروخاد مروت ژوند او کارونو ته تم شوی.
او د ستا فطرت تلکل مر زما د پرخه غندې د ستا فطرت تلکل مر زما د پرخه غندې زما سال علی یوزه کی گزاران نکي.
د پښتو شعر او شاعری د ډګر د دغه ځانګړي انداز لرونکو شاعر غږ تل لپاره ټپ او د پښتون قام دغه خوږ ژبي بلبل ژبه تل لپاره وچشوه. د پښتو ژبې نامتو شاعر او د ګڼو نثري کتابونو لیکوال او خپرونکي عمر دراز مروت د تیرې پنجشنبه په ورځ د نومبر په 9 نیټه د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. اروخات مروت پر 1950 کال د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د لکی مروت په شاتور تختخیل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولوې او د ژوند تر وروستیو په همدغه سیمه کې اوسېده. که څه هم عمر دراز مروت رسمي زده کړې نه وې کړې خو په خپل کلي مالت کې دومره زده کړه ترلاسه کړې وه چې لیک لوست پرې کولای شو. د عمر دراز مروت شپږ شعري ټولګې ګل بخاره نوي د کاڼي کرخه مجمر خیال خواري غواړي جنانه بخت د حیرانیم او سړی پرنګ نه سړی کیږي شپږ نثري تذکرې او یو شعري غورچان زیرې مې در باندې چاپ شوي دي. اروخات مروت پر شاعرۍ او لیکوالۍ سربیره په خپلې سیمې لکی مروت کې د پښتو ادبي ټولنه شاتور تختخیل په نامه یو ادبي ټولنه هم جوړه کړې وه چې د شاوخوا یو سلو بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو آثار یې په خپل لګښت پاري کړي وه چې ځینې هغه یې څو ځله چاپ شوي دي. پر دې سربیره اروخات مروت د شیخ بدین په نامه یو مهالنۍ پښتو مجله هم چاپوله او پر خیبر پښتونخوا سربیره یې کویټې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوله چې په دغو سیمو کې ګڼ شمېر لوستونکي لرل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال سیډونکي او د عمر دراز مروت نږدې ملګري میا وکیل شاه فقیر خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروخات مروت ادبي ژوند په دې ټکو کې یادوي.
عمر دراز مروت یو ډېر رنګین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان او خپل ژوند د پښتو ادب ته ځار کړو. د پښتو ادب ته ډېر سور کړی دي. په دې خپل غریبۍ کې هغه هرې کوڅې ته تللی دي، هغه هر ځای ته تللی دي، خصوصا په لرو بر پښتنو باندې ډېر مېلو او لرو بر پښتنو هغه ته ډېر عزت ورکړی دی. هغه چې هر څومره تعریف وکړي اکم دی.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چارواخات مروت کې له درې ولسیز راهیسې پیژانده او دغه کتابونه یې چاپ کړي. د مروت د شاعرۍ او ادبي ژوند په اړه وایي اروخات مروت له کوهاټه تر وزیرستان پورې په خپل وروسته پاتې سیمه کې د پښتو کتابونو پیر او پلور دود کړ او کتاب یې دغه سیمو ګډ ګډ ته ورساوه. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
عمر دراز مروت برسېره پر دې چې ښه شاعر او سره ډېر ښه ناشر هم پاتې شوی دی. یو سلو لسو کتابونو په شاوخوا کې د کتابونو چاپ کړي دي. د پخپله سیمه کې د کوهاټ نه تر وزیرستان پورې د پښتو کتاب رواج کړ. زما یاد شي چې نن نه 25-26 کاله مخکې چې د کله لومړني کتابونه چاپول کتاب روشان چې په دې په سیمو کې د کتابونو بینه اخیستل چې پښتو کتاب څوک نه اخلي. بیا داسې وخت راغی چې هماغه کتابونه د بار بار چاپول او د پښتو کتاب رواج کړ هغه سیمه کې.
عمر دراز مروت په ډېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله کړی ده، خو په دې وروستیو کې ناروغي شدیده شوې وه چې له امله یې د پېښور په یو روغتون کې بستر و. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې کومې حکومتي ادارې د هغې درملنې په لړ کې ورسره مالي مرسته ونه کړه، خو په کابل کې ورسره ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د مروت د شاعرۍ مینهوالو د دانش خپرندوی ټولنې د مشر په واسطه د مالي مرستې او د درملنې د لګښت ټټر ولباوه. میا وکیل شاه فقیر خیل د خیبر پښتونخوا له حکومت او همداشان د دې صوبې له لیکوالو او شاعرانو ګیله کوي چې د ژوند په وروستیو کې د ناروغۍ پر مهال د عمر دراز مروت لازم لاسنیوی او پاملرنه ونه کړه.
دا ډېر د افسوس خبره ده چې عمر دراز ته زمونږ د پښتونخوا شاعرانو، ادیبانو، نو صوبایي حکومت هیڅ هم پاملرنه نه وکړه. په هسپتال کې پروت و خو چېم دومره دغه تپوس نه کو.
په خیبر پختونخوا او د افغانستان په ګڼو سیمو کې لیکوالو، شاعرانو او د اروا خدمتمرو د شاعري مینوالو د هغه پر مړینه ژوره خواشینی ښودلې او دای پښتو ادب ته ستر زیان بللی دی. پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ټویټر پاڼې د عمر دراز مراد پر ناسپي مړینه خواشینی ښودلې او د پښتو ادب په وده کې د هغه کړي کارونه ستایلي دي. دا یادونه ورده چې عمر دراز مراد د تېرې جمعې په مازدیګر د نومبر په 13 نیټه په خپل پلرني کلي شاتوره تختې خیل لکی مراد کې خاورو ته وسپارل شو، چې په جنازه کې پر لیکوالو او شاعرانو سربیره سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
زما نفس زما په حق له چیرښتیا وای، زما نفس زما په حق له چیرښتیا وای، دا په توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. زما نفس زما په حق له چیرښتیا وای، دا توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. او د قدر حق یې په خپل ځای مرداز مروتا، دا قدر حق یې په خپل ځای مرداز مروتا، خو سر ټیټی نه مال سر د انسان نه کیږي.
ډاکټر واحد نظری نه یوازې دا چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما د برخې پیاوړی استاد دی، د کونډي زوی مشهور فلم جوړونکی هم دی. هغه اوس هم د یو شمیر فلمونو د جوړولو په تکل کې دی. دا چې اوسنۍ افغاني سینما په کوم حال کې ده او کوم بدلون ته اړتیا لري، دا او د تورته پوښتنې د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره شریکي کړي.
هنر جاج پلان مو څه دی د راتلونکو کارونو لپاره؟ له دې ځایه پیلو.
ډیر ښه سوال دی. دا سینما عجب یو شی دی. دا په دې معنی ده چې ډیر دي زړه غواړي چې فلم جوړ کړي، ولې بې له د خلکو د کومک څخه، بې له د مالي امکاناتو څخه فلم اساسا نه جوړیږي. دا په دې معنی ده چې فلم باندې مصرف باید وسي. ما ډیر دې څو سناریوګانې، څو سناریو د لیکل سوي دي په پښتو د ریب ژبه باندې لیکل سوي دي او آماده دي چې هغه باید ریالایز کړم. ولې په تاسف یو خود از ما دولتي کارو تر اوسه پورې دغه موقع زما څخه سلب کړې وه چې زه وکولای سم بیا دغسې عملي کار را شروع کړم. ولې د دې څخه خبرو تر څنګ هغه څه چې په ما پورې مربوط وه او ما غوښتل، نو ما د کونډې زوی دپاره، البته دا یوازې زما خواست نه و، دا تقریبا د افغانستان د ډیرو دوستانو، د ډیرو فرهنګي او حتی سیاسي څیرو خواست و که دا سریال ته ادامه ورکړو. او په همدې علت و چې موږ کار پورې شروع کړو. تقریبا درې کاله مو د دې 40 برخې نورې ولیکلې، څلوېشت یو ساعته برخې مو ولیکلې. نو دغسې پروت دي تر اوسه پورې. ډېرو دوستانو وعده وکړي چې دا کار زه کوم، بیا یو بهانه پیدا شي د دې چې دا کار باید دوی ونه کړي.
ښه، پرته د کونډې زوی له دې 40 برخو نه چې تاسو تیار کړي دي او منتظر یې دې ته چې یو څوک پیدا شي د دې مالي ملاتړ وکړي، نور څه لرئ؟
دوی سره سناریوګان، یو بل کومیډي اثر دی په نامه سره د فال فال په نامه سره، چې ډېر کومیډي دغه دی. یو لنډ فلم خو نه دی، خو لوړ فلم دی، ولې په هر صورت یو فلم دی. هغه سناریو آماده ده که چیرې دا کار ونه شي حتما به دا سناریو د فال جوړ کړم، ځکه چې اقلا د خلکو ته به مې یو خوله خندا ورکړي او کار یې څه آسانه دی. او تر دې نوره هم د څانګې په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب، چې هغه باندې سناریو لیکل شوی دی. هغه ډېر واقعا ډېر یو موضوع ده چې د افغانستان د کلتور، د افغانستان د ژوند په هغه کې د دغه اخري حوادثو، په هغه حوادثو کې چې زه به موضوع افشا کړم چې څنګه انجونې خرڅېدلې پر عربانو باندې، نو د یوې قهرمانې نجلۍ داستان دی چې واقعا وزله پورې داستان دی. کتاب یې چاپ شوی دی، ناول یې چاپ شوی دی. نو دا هم د دې سناریو هم لیکل شوی، د څو واره هم په دې باندې تجدید نظر شوی دی. نو د زموږ شرایط د افغانستان داسې دي چې یوې خوا مالی موضوعات ته هغه څوک چې وکولی شي د فلمونو سپورټ کې او سپانسری کې، او د بلې خوا څخه دغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې د سړي په خلاص لاس کار نشي کولی، خپلو دښمنو خپلو بیگانه نشي پیژندلی، ځکه ممکن هر خبره په یو حالت کې بله کم توجه شي، بله کم د چا تر غوږو پورې ورسیږي چې که داسې ستا د ناکامۍ سبب وګرځي.
په افغانستان کې اوسمهال ځینې کسان شته چې فلمونه جوړوي، ولې هغه فلم جوړولی شي تاسو نشئ جوړولی؟
هغه خلک چې اوس په افغانستان کې فلمونه جوړي واقعا حمایه لري، قوي حمایه لري. دا خبره به ډېر نسیاسې کوم چې زموږ په پښتنو کې په تاسف دغه حمایه په تاسف دغه نسته، دغه علاقه نسته. او په زمین کې ډېر خلک دي چې خارجي مؤسساتو سره ډېر نږدې اړیکې لري چې هغه د دې کار دپاره امکانات لري چې په تاسو بیا زما دغه بوختیاوي وي یا نه پوهېږم زما حجبه ده دغه سي کړم چې اگر چې ما د خپل یو سایډ سره زما د تصدی په وخت کې ملټریزم کې خبرې کړې وي ولې دغه بل څوک بیا اوس نسته چې دغه خبره تر ورسېږي چې تاسو خواده کړې و ځکه دغه ارتباطات چې قطع سي په تاسف یعنی پر سره د زما حجب چې مستقیمه غوښتنه نسم کولای کار د مستقیم یو څوک بدل هنري یو دغه ولري یو هنر او یو هنري علاقه مندي او نه پېژم دغه ولري علاقه او خوند ورکې د هنر سره چې عمدتاً البته د هنري کار سره علاقه لرم نو دغه خلک یا کم دي او کسته هم نور دغه شان چې واقعا ډیر په اسانی سره ترلاسه کیږي او ژر نتیجه پایله ځنی اخلي هغه ته زیات علاقه مند تر دې چې یو جدي کار وسی. ځینې موضوعات ستا اوس ما اخري پلان مې درلود چې د شمشاد تلویزیون د لارې څخه د سولې او سیالي او سریال چې دیش برخي او هغه کار سناریو لیکل سوی و البته ما نه ولیکل ما همکاري ورسره کړی و نو غوښم چې هغه جوړ کړم ولې دا چې توقع دا و چې دا باید دغه سی یو عادي شی وي او دغه کار ارزش تخل دغه مسؤولین متوجه نه و ما هغه سریال مې خپل شاګردانو ته خپل معاونینو ته ورسپارم او ورته
یعنی ک لکه د سی واضح څرګندې خبرې وکړو ځینې کسان شته چې په افغانستان کې د اوس دننه کار کوي مګر د کار کیفیت ته پام ډیر پاملرنه نه کوي
تبیده دا اکثره فلمونه چې افغانستان کې جوړیږي خو د کوم پر سینما پر تاریخ پر سینما وځ د سینما د افغانستان د سینما پر وځ خبرې کو نو دا خبرې هلته تحلیلي بحث ته ضرورت لري چې موږ فلمونه جوړو او دا فلمونه موږ وایي چې موږ فلم نه لرو یا موږ سینما نه لرو متوجه زغور د خبرې په افغانستان کې ډیر زیات فلمونه جوړیږي البته د فلم په نامه سره چې دا کیمرا ده او استفاده کیږي د داستان په دې کې نخبه کوم فلم واقعا در چاتر ځای پورې ورسیږي چې هغه د خارجي کمپنی په کومک د خارجي وادو په کومک یا د دوستانو په نه په شو ارتباطاتو پورې مربوط فلمونه دي چې واقعا نتیجه ورکړي نور فلمونه هیڅ وخت موږ نه خبرېږو شاید هر ورځ یو فلم په افغانستان کې جوړ شي ولې زه فکر کوم چې هغه فلمونه موږ ته چې نه راکې هغه نه تنه زموږ و کلتور ته زموږ هویت نقص رسی او کومک نه کی بلکې هغه خلکو ذوق هم په مجموع کې چې څوک ګوري دغه ذوق هم صدمه ویني او خرابوي
نظر سب تاسو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د سینماتوګرافي په څنګه کې هم تدریس کوي درس ورکوي اوس په انتون استاد یاستې په نوی نسل کې د سینخه نخانی ویني چې د افغانستان د سینما راتلونکي ته یو امید وي
بله زه د افغانستان د سینما تقریبا د بنیان گزاران اوسخین اول زل تدریس په افغانستان کې دیش کاله د مخه هنرونو پونځي شي هغه وخت هنرونو پونځي لانه ما تدریس را شروع کړی دی په دغه ځوانانو کې چې البته که څه هم وقفه پکې کړاله لید افغانستان سیاسي او زاده سیو ولی په هر سره ډیر ځوانان ست پکې کې چې دا استعداد لري کله دوی بلا وترل سی او دوی د پر امکانات مسایته ځکه موږ نتیجه ولیدنه موږ د ماسلینو د پونتون د سینما د څنګه د ماسلینو څو فستیواله مدرلودل دا فلمونه تر خارجه پورې تر ډیرو هوادو پورې ورسېدل او په واځي وادو کې حساب جوایز او تقدیرنامې هم تر لاسه کړلې او زموږ د نظرم چې په ډیرو کم امکاناتو دا فلمونه جوړ شي و کنده امیدواري ورکې چې مشه په سینما ولرو او دا ځوانان د دیدي اوس اکثرا د فاکولټیټ څخه فارغ شي ولې څوک نسته چې هغه جذب کې او یا اکثر د افغانستان څخه وزي یا د چې په نورو کارو باندې بوختیږي چې کارونه واقعا دغه ارزش نه لري نو داس یو مازله ست چې دغه امیدوار ست په افغانستان کې سینما ګران ست د لید خواندان ست د لید خواندان ست نو ولې چې زمينه ورته مساعده سي د فلم کار یو ټول د ټول هنرونو یو ګټ کار یعنی د ټول وو هنرونو یو مجموعه ده د استاتیک سره د ښکلا سره د تخنیک سره ډیر په تاثیر باندې بایدوم چې لکه څنګه چې لازم ده توجه نه درته سوي البته په افغانستان په سینماګرانو کې پرابلم ست چې الته د اتحادې په نامه شي نه ست اتفاق نه ست دغه سیاسي بد حالت په وګو کې هم دغه درس منځ ته راوړی دی.
د افغانستان د سینما اوسنۍ وضعیت تاسو څنګه ارزوي یا څه ډول کتنه ورته کوئ؟ ستاسو په نظر نیمګړتیاوې کومې دي او عمومي وضعیت څه ډول دی؟
ما چې په افغانستان کې موږ د یوې خوا سینما لرو، د بلې خوا سینما نه لرو. انداسې فلمونه جوړیږي چې هغه معمولا هغه ته به هویت سینما نه سو ویلی، یا هغه واقعا د سینما د اصلي تعریف سره برابر فلمونه نه دي. پوهنتون لرو، په هغه کې د سینما رشته فعاله ده، شاګردان فارغ کیږي، ولې د دوی دپاره په جامعه کې کار نشته. سینماګران لرو، اتحاد او اتفاق نسته، اتحادیه نسته چې دوی خلک وکولی شي د خپل مسلکي کار څخه دفاع وکړي. مسؤلین ست د دې کار لپاره ولې دونه مصروف دي چې یا دونه بیچاره دي چې سینما ته اساسا په نظر نه ورسي، یا اساسا فرصت د دې کار لپاره نه لري. نور ډېر مسؤلونه یعنې دا په مجموع کې اتحاد او اتفاق غواړي، دغه رسالتمند سینماګران غواړي چې دوی فلمونه جوړ کړي، دولت یا هغه څنګه یا هغه مؤسسات چې په دې ارتباط یا په دې اړه مسؤلیت لري، هغه باید دغه خلک تشویق کړي، دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي او دوی دنیا ته معرفي.
سپارښتنې لري د افغانستان سینما ته او د افغانستان د سینما کارکوونکو ته، افغان فلم ته، حکومتي او دولتي چارواکو ته، هنرمندانو ته، ځوانانو ته چې څه کولای شي چې په دې هیواد کې سینما ډېر مؤثر هنر دی چې دا وغوړیږي.
زما سپارښتنه په مجموع کې زما غوښتنه ده چې د سینماګر په صفت باندې چې موږ باید با هویت سینما ولرو، د افغاني سینما په نامه سره چې موږ وکولای شو په هغه کې ځان تصویر کړو، په هغه کې خپل هویت دنیا ته ښکاره کړو. موږ ډېر ارزښونه لرو چې کدا ونه ساتل سي، په تاسو موږ به د دې ارزښو څخه چې موږ هویت جوړي محروم پاتې شو. نو د دې کار لپاره اول دا دی چې هغه د سینماګرانو یو اتحادیه جوړ شي چې په هغه کې ټول سینماګران وکولای شي خپل نظریات او خپل فکر سره راټول کی چې د یوې شی سینما د لپاره څه باید وکړي. د دې سینما د لپاره البته بیل امکانات څخه دا امکان نه لري. موږ ځوانان لرو چې ته تربیه کیږي، ولې په صورت د دې لپاره د کار زمينه نه برابرېږي؟ دا هغه څه دي چې باید د ځوانان چې فارغېږي د دې لپاره د کار زمينه برابر شي. د افغان فلم وازنی موسسه که امکانات نه دي نور دغه دستګاو موسسو جوړول، دغه موسسه باید فعال شي، لکه په خوا غونډې دی وکول شي چې فلمونه جوړ کړي، هر کال فلمونه جوړ کړي، دغه فلمونه هغه فلټر سیوي او قند ټولو سینمای میارونو پر باندې میار باندې برابر فلمونی، او دولت په دې ارتباط باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ستا، په دې کې د افغان فلم ستا، په دې کې مسؤلین د هنر او د سینما مسؤلین ستا، دوی باید دې کار ته اړ وزي چې د خپل کار راپور باید ورکړي چې دوی څه کړي واقعا دغه پدیده ته څه داسې کړی. نو اوس د فکر کوم چې دغه حالت د ژغورین لپاره نه تنه چلته کلتوري خدمات بوسي، او سینما ډیره قوي وسیله ده چې دا د خلکو لپاره دی اسانه یو فلم کتلای شي، دی کولای شي یو قرن ټول شتمنی په یو سات په یو نیم سات کې د لوی پردې پر مخ باندې خلکو ته چې واقعا مؤثر ده، د خلکو پر ذهنونو باندې دا کار تر سره کولای شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول هغه موضوعات دي چې که جدي ورته توجه ونسي بلا شک موږ به هویت ولرو.
ماریا حسین حبیبی یو افغان نقاشه ده چې له هیواد بهر د مسافرۍ ورځې شپې تیروي. هغه وایي چې کوښښ کوي چې د خپل نقاشۍ پر بنسټ افغانانو ته خدمت وکړي.
فنکار اخلی ماریا حسین بی پی ٹی روانہ نہ چمنگ سما وقت رکڑ کے سے ہم تس پالمان کے اسے گے او مصروفیت نہ مزخت زیات تھی خدا چمنگ تم وقت رکڑ استا سے قدر زنی کو پلمڈی سر کے ایک پری بندی وہ گے گو چے ہنر لار مو سنگ ہو رکھنا سنگ مو وقت چ نقاشی وکڑے
ڈیر زیات مان نہ اغلی فرشتہ جان غنی دین اس زم دخت پر پروگرام کی دعوت کلم ادم ہنر سر علاقہ مندی خود لے ما علاقہ مندی لے ہنر سر لے موشن تو او لن ما د څه وخت نه یادیږي سمونه قشینی کله یعنی هر ځای ته ستل ما هر چیرته سو ما سره په قلم او کاغذ کتابچه او رنگي په دسکاول کې یا په باکس کې بار سره وو او هر شی مثلی ده کوشش مکو چې دا غي د نقاشي لار از دکلم یعنی ک بوتل او ک ګلاس او ک ګل یا انسان او ما به نقاشي کول او کله چې تلویزیون کې پروګرامونه د هنرمند یا د هنر په اړه هغه می تعقیب ول، هر کتاب مې څه پیدا کاو د هنر په اړه کې ملستل، خوشبختانه سده ما کورنۍ د ما د شوقي کې همیشه تشویق کړی یم او ما اوس کولای شم ورسته له مکتب د فارغیدلونه پانتون کې د انګلیسي د ادبیات په څنګ کې او د سیاست په څنګ کې هنر درس هم وایم او د بچلانا ورسته ما ماستری په دې مضمون کې واخسته او اوس درس ورکوم د همدغه مضمونو یو پیاوړمنی مکتب کې.
کوم انزورونه چې مو استلې دي څه او چا په کې ځای نیولې دي؟
اما په انزورونه کې اکثرا انسانان لیدل کېږي، په دې کې مې په خصوص توجه ښځو ته زیاته ده او غیر له هغې نه د ما خپل شخصي فکرونه، خیالونه، احساسات او د ژوند تجربې کوشش کوم چې د هنر د لارې نه هغې ته یو شکل ورکم او د خلکو توجه هغه نقطو ته راولم چې زما په نظر مهمه دي، یعنی هغه اجتماعي او سیاسي پروسې چې زما په نظر یو غټ رول لري زموږ په ژوند کې، هغه کوشش کوم چې د هنر د لارې نه خلکو ته متوجه کړم.
څو ځله مو افغانستان ته سفر درلود او کومو کلونو کې؟
زه دوه ځله افغانستان ته راغلی یم، یو وارې په 2019 کال کې کابل ته راغلی وم او یو کال په 2019 کال کې بیا راغلم کابل ته، اما یو دوه شپې مې په جلال آباد کې هم تیر کړې.
تاسو چې کومه نقاشي کوئ تر نورو څه فرق لري؟
زه نه پوهېږم چې د خلکو انځورونه او د ما انځورونه فرق په چه کې دي، خو زه دونه ویلای شم چې زه څه کله انځور باسم هدف مې دیکوریشن نه ده. زه همیشه کوشش کوم د خپل شخصي خیالونو او فکرونو او احساس ته په کاغذ راولم او د هنر د لارې نه یو شکل ورته ورکړم. هغه نقطې چې ماته مهمه دي هغه غواړم چې د خلکو توجه ورته وسي او په عین زمان کې کوشش کوم چې د افغانستان یو مثبت انځور واسمه، ځکه چې میډیا متاسفانه یو ډیر بد او منفي انځور د افغانستان ویستلی ده. دا صحیح ده په افغانستان کې جنگ ده او جنگ په کوو آخر څلوېښت کاله، خو دا باید خلک پوه سي چې موږ نور شیان هم لرو، موږ مختلفې ژبې لرو، مختلف قومونه لرو، فرهنګونه لرو، شعر و شاعري و د هنر تاریخ لرو او غواړم چې دغه نقطو ته خلک متوجه سي. او زه غواړم مثال خلک د موږ د لباس او د ګند فرهنګ ته خلک متوجه سي او پوه سي چې نه موږ افغانان چې یاستو په څنګ د غم کې نور شیان لرو چې د هغې نه خلک کولی سي زده کړه وکړي. او په عین زمان کې غواړم خپل افغانان متوجه کړم هغه نقطو ته چې د ما په نظر مهمه دي خپل په جامعې کې او د ما په نظر مهمه دي پیشرفت لپاره، نور تر څو څه خلک پرې خبرې ونه کړي او تر څو څه خلک هغه اونه باسي انځور یې ورته تغییرات به رانیسي او پیشرفت به ونه سو کولی. یعنی د ما آرزو د ما امید دا ده چې زه اوسم کولای یو زمینه مساعده کوم دی او دیالوګ د افغانانو د آلمانانو ترمنځ پورې د هغه افغانان چې خارج افغانستان کې دي او هغه افغانان چې داخل د افغانستان کې دي دوی ترمنځ یو دیالوګ جوړ کړم. امیدواره یم چې دې لار نه او د خپل هنر د لار نه اوسم کولای یو زره خدمت وکړم هغه مملکت ته چې پکې تولد شوی یم، افغانستان، او هغه مملکت کې سولی شوی یم، آلمان. لکه څنګه چې هغه متل ده قطره قطره دریا می شود، که د ما دا کارونه حداقل د یو قطره ځای مونیسي په دې دریا کې زه به ډېره خوشحاله سم.
آغلی حبیبي دا که راته ووایي هغه انځورونه چې تاسې یې نقاشي کوئ څه پیغام لېږدوي؟
د ما انځورونه مختلف پیغامونه لري او هر یو یې ځانته پیغام لري. ما دا هم تجربه کړی ده چې هغه کسان چې انځور ته ویني نظر د خپل د ژوند د تجربې او د خپل د احساس او دردونه ورته یو مانا ورکوي او مختلف پیغام ترې اخلي. نو غیر له هغې هدفونه چې پیشتر مې تشریح کړ زه نه غواړم چې خپل انځورونه مخکې له مخکې نه مانا کړم. زه غواړم چې کله چې خلک د ما انځورونو ته ګوري خپله پرې فکر وکړي او یو پیغام ترې واخلي او درک کړي او ممکن د دې لار نه اوسه کولای د ما انځور د هغوی په زړه کې ځای ونیسي.
دې ته هم کرار شو تاسې د خپلو کښل شویو انځورونو نندارتونونه هم جوړ کړي دي که نه؟
ما خو همیشه نقاشیګانې ویستلې، خو اول ځل لپاره زه تصمیم ونیو خپل کارونه خلکو ته ښکاره کړم د 2014 په کال کې وو. همدې دلیل د اکتوبر د 2014 په کال کې د ملي جشن په ورځو کې د آلمان د پایتخت کې یعنی برلین په ښار کې ما په یو نندارتون کې اشتراک وکړ چې غیر له ما نه 70 کسه مسلکي هنرمندان د داخل او خارج د آلمان پکې حاضره وو او د خپل انځورونه یې ښودل. په دې نندرتون کې زه ډیره زیاته تشویق سم د هغې هنرمندانو او د مېلمنو لخوا نه. په همدې دلیل ما نومبر د 2014 په کال کې یو نندرتون مې جوړ کړ چې په هغې کې خلکو یوازې د ما نقاشیګان لیدل. په آخر دوه کلونو کې ما جمن په 1 نندرتونونو کې اشتراک کړی دی. په دې کې بعضې ګروپکي نندرتونونه وو او په ډیرو کې یوازې د ما نقاشیګانې ښودل شوي دي. 2013 د کال د مارچ په میاشت کې د افغانانو اتحادیه په هالند کې اوا په نوم یعنی افغان ویژوال آرت اسوسیشن خپل اول ویني نندرتون جوړ کړی و او ما کولی سو د یوازې په صفت د خپل نقاشیګانې هم هلته ښکاره کړم له نورو هنرمندانو سره یوځای. او په تېرو دوه میاشتو کې ما یو نندرتون د نقاشیګانو درلودل د خپل د افغانستان د سفر په باره کې او په یو فرهنګي فستیوال د هنوار په ښار کې مې هم کولی سو خپل بعضې نقاشیګانې ښکاره کړم. په آینده کې هم تصمیم لرم از نندرتونونه جوړ کړم او همدې په دلیل باندې فعلا د 2019 د کال پروژې باندې کار کوم. زه تصمیم لرم د هلدساین په ښار، د هامبورګ او د برلین په ښار کې نندرتونونه جوړ کړم.
ولې ځینې کسان وایي چې په نقاشي کې یوازې درد انځورولی شو خو خوښي پکې کمه تر سترګو کیږي؟
زه فکر کوم چې هنرمندان د خپل احساساتو نه د خپل هنر ته پناه وړي او دا یو واضح خبره ده چې مثبت احساسات په اسانۍ خلک کولی سي خلکو سره شریک کړي، مګر د منفي یا غمګین احساسات په باره کې خبرې کول مشکله خبره ده. نو په دې دلیل زه یقین لرم چې هنرمندان کوشش کوي چې د خپل هغه منفي یا غمګین یا دردناک تجربې او احساس د هنر د لار نه عزم کړي یا ورته یو شکر ورکړي چې دنیا ته ښکاره کړي. هنر خپله یوه ژبه ده چې ممکن خلک ونشي کوی خپل احساسات په لغتو یې تشریح کړي، مګر د هغې په باره کې سندره ویلل یا شعر لیکل یا یو انځور ویستل آسانه ده البته هنرمند ته. او که خلک گذشتې ته وګوري او تاریخ د هنر ته وګوري، مثال فن ګاخ ډیر مشهور هنرمند و چې هیچا نه درکوه د خپل په وخت کې هغه او هغې د هنر د لار نه کوشش کوو چې خلکو سره خبرې وکړي او خلکو ته خپل دنیا ښکاره کړي. او یا فریدا کالو یوه هنرمنده چې د مریضۍ له لحاظه خپل په کور کې قاعده وه او نسو کولی هغه شیان څه په خیال کې وو حقیقت کې وکړي، اما د هنر د لار نه د خپل د انځورونو له لار نه ځان ته یو خاصه دنیا یې جوړه کړې وه. نو همدغه دلیل باندې به حتما زیات انځورونه جگرخونه یي او بخصوص د مونږ افغانان څه دي که مونږ خپل تاریخ ته وګورو څه ډېر یو غمدیده تاریخ لرو او جنګ هم تیر کړی ده 40 کاله، نو طبعا د مونږ افغاني هنرمندان به زیات ضرورت لري چې د هنر لخوا نه د خپل د دردونه عزم کړي یا خلکو ته ښکاره کړي. او په دې مطمئنه یم چې خلک هم همدغه انځورونه زیات خوښوي ځکه چې خپل درد پکې ویني. حتما همدغه یې دلیل ده.
ډیره زیاته مننه.
د کورنه هر سهار د امن په غرض راوزم، خو چې راستون شم نو د شر سره شر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده د ستا دربار ته چې دروړی پر هر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده د ستا دربار ته چې دروړی پر هر بیرته راوړم. نه په ژړا جانان موندیږي نه په زور او زارۍ، نه په ژړا جانان موندیږي نه په زور او زارۍ. ته ګوري نه محروم د اوښکو لښکر بیرته راوړم. څومره مشکل یې و دیدن عمر دراز مروته، څومره مشکل یې و دیدن عمر دراز مروته. څه په اسانه دا ستړی منظر بیرته راوړم. د مروت په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر ښایسته سرپیل شوي دي. د مروت په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد شعر ښه کوي. مروت چې د غریبۍ کوم انځور کاږلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې دی. د زرپانی په نننی پانه کې د عمر دراز مروت یو غزل چې لمرګ څو کال وړاندې په یوې مشاعره کې ویلې د هغه په خپل ژبه اورو.
ما سر پدی دا ار ظلم اغه ګران نکوي کچھ سباب پټی تو سترګو بیار مان نکوي ولنن می رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو نن می رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو اس خلقوای چې منزونه کا پرام نکوي نن می رکیب نن می رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو اس خلقوای چې منزونه کا فرام نکوي او زما یاران بلا تور نه پیارې لګوي زما یاران بلا تور نه پیارې لګوي او پیارې باندې پیسې قدر تاوان نکوي زما یاران بلا تور نه پیارې لګوي او پیارې باندې پیسې قدر تاوان نکوي او د خپل سایز دوران ټول زما پزړه کې تیر د خپل سایز دوران ټول زما پزړه کې تیر ک دا وای سو چې خپل یو ځای کې گزارم نه کوي د خپل سایز دوران ټول زما پزړه کې تیر ک دا وای سو چې خپل یو ځای کې گزارم نه کوي
ز پاتر کې خبرې مرم عمر دراز مروتا ترخی خبر مرم عمر دراز مروتا زما تا قتل دے سوچنا دے یارا نکوی پوچھے سبا پوٹی ٹوستر گو پیار مان نکوی بما صرفا دے دہر ظلم آغ گران نکوی
چې د ستار تړي هزار دی د ستار سړي پښمار دی د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال شاعر سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخات خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوو. د خان د ژوند په اړه مو د رادیوي مجلې په تیري برخه کې هم معلومات واوریدل. اوس یې دویمه برخه ته ستاسو پام راګرځو.
ادب جام
دا هم د خوشحال خان په اړه د معلوماتو دوهمه برخه. خوشحال خان د پښتو ژبې د ملي ادبیاتو په پراختیا کې د قدر وړ خدمتونه کړي دي. خوشحال خان په خپل اشعارو کې د خپل وخت تاریخي مختلفې پیښې انځور کړي دي. څه چې د په اشعارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته ګرځولې ده، هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده چې غوښتلې د فیوډالي ظالم حکومت څخه خپل قوم مشغوري او یو ملي حکومت جوړ کړي. د خوشحال خان اثر په دې ډول دي. د خوشحال خان دیوان چې تر څلویښتو زرو زیات بیتونه لري: فضلنامه، فرخنامه، فراقنامه، ریاض الحقیقت، هدایا، دستارنامه، تبنامه، سواتنامه، آینه، بازنامه، بیاس، د پښتو تاریخ، زنجیرې، د خوشحال ربایات، تفسیر سورت یوسف او داسې نور. خوشحال خان د پښتو ژبې د یو نومیالي شاعر په توګه د ده په اشعارو کې د ټولنې د ژوندانه مختلف او بیلابیل ډولونه په څرګند ډول ښکاري. د ده په اشعارو کې د پند خبرې، سیاست، ننګ او توره، پت، ښېګڼه، وفا، درن خویونه، علم، هنر او کار، د وطن مینه، انتقاد، زر او مال، د ځان خودنه، دوستی، عشق، ازادي، بشر دوستی او داسې نور مسایل شته چې د په لنډول په خپلو اشعارو کې خودلې دي. همدا ډول خوشحال خان خټک په پښتو کې د اشعارو ټول ډولونه لکه غزل، قصیده، رباعی، قطعا، مثنوی، مسدس، مخمس او داسې نور رواج کړل. لنډه دا چې هغه د شعر په میدان کې هر یو فن ایجاد کړی دی.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله. او د پارتیانو د لخر اواز هم لری واورید. زرینه دعا کوي چې د کک په زړه کې د ساکانو او د زرینی مین پیاوړی شي او جګړې ترشی. په دې ویرا کې د چې کچيري ککرانه شینو خپل قوم ته ډیره کمر راشي. دا چې د نولسم سرود په لومړی برخه کې څه پیخیږي بیا هم د همدغه منځومي لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
ریشمین خیال
لمر لومړی زرینه څړیکه لغره وکړه د فرا هواره دخته لکر غوې لمر خاطه خواته یو سیل مرغۍ را تاو شوې د سهار وږمه پسته لګیږي ګټ د ترخی او سونګوري بو یې راوړ د وړې چرمخکۍ چپ شو لارې ورکړه په پسته دوړه کې ولاړه او پناه شوه جارو بوټي لاندې چتکه په هوا شو ټول سترګې لمر لوېده لورې ته زیر دي د وړو غونډیو منځ کې لار ته ګوري د ساکانو د غشمنو لخکر خور شو شمال لور ته غزیدلی واړه غرونه کماندار غشی وشتون کی ساکان راغلن د دې ټیټو غرو پر ولیوې مورچې شوې اوګزریات ورته د لارې کرخه خي بس لومړی څپ چلا شي د پارتیانو یو ناڅاپه پر د غشو باران جوړ کړی لدی زایا ټول لخکر د ترڅار لاندې بس لومړی چپه چې راشي د پارتیانو یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی له دې ځایه ټول لښکر دی تر څار لاندې نی زوال یو څو سپاره به درسره وي چې د غره لمنې وساتې دښمن نه اوګزریات پر ایره ای آس چوس چالاکه له یو اړخه دی په منډه ځي بل اړخ ته د جګړې شیبې ورو ورو رانږدې کیږي د ملکی زرینې زړګی دربیږي د سهار لومړنۍ وړانګې راخورې شوې مخامخ غونډۍ لورایا اوس ښکارېږي یو ناڅاپه د بیرغ څوکه ښکاره شوه بیا ورو ورو د نیزوالو نیزې راغلې د سپرو سرتیرو ښکاري اوس سرونه اوکسریات مخامخ ګوري لوی لښکر ته زرینه پر هسکې پرخه د ولاړه د جنگی کېګدی درشل کې لخکر څاري د ساکی خیلخانو نور مشران یې څنګ ته د پارتیانو د لخکر سرونه شماري شور و ځواک د لوی لخکر په غوږو اوري د پښو خراپا د تورو شنګا خیژي یو ناڅاپه راښکاره شول غرونه غرونه سل پیلان په زنځیرونو دی تړلی پیلبانان یې پر څټ ناستی زنګیدلی د هر پیل تر مخ په منډه خادمان دی د لښکر له ګامو خیژي خړه دوړه له غونډیو لوی دښتې ته کوزیږي د زرینې تر دریز په منډه راغی اوګزریات په ادب کوز شو ملکې ته عمر اوږد د ملکې شتر اباده زموږ لخکر پر لوړو سیمو ځای پر ځای دی د غشمنو مورچې ټینګ دی په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي نو تروم به د جګړې د پیل پوکړو ملکه د اندېښنو ټال زنګیږي بس یوازې د هو اشاره وکړه اوګزریات د آس په منډه بیرته ولاړه د کاسیانو یو سپینګیري مشر وویل ګمان نه کړم چې به کک جګړې ته راشي تر دې وروسته یې په تمه نه پاتېږو د ملکې زرینې عمر دې اوږد شي چې دښمن زموږ د غشمنیو برید ته راشي حکم ورکړئ چې سپاهیان سپین لوګی وکړي د کاسي مشر وینا ملکه یې په زړه بیا بیا ژوبلوله دی ورستی هیل کمزور پلوشه دی زرین روح که ورور قتل ولد.